السلام علیکم ستړي مشال د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر څلور بجو په دې غړې کې د خپل کوربا منوښانه کې پیژونه او سلامونه قبول کړئ د دې غړې په اولنۍ نیمایي کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې د مشال ریډیو مجله اورېدلی شئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وایي
د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د خراب اقتصاد د سمول لپاره په سمدستي توګه ګامونه اخلي په جنوبی وزیرستان کې پر فوز او په ډیره اسماعیل خان کې پر پولیسو حمله شوې ده په خوست او هرات کې خلکو د ایران مشت افغانانو د زورونو پر ضد مظاهرې کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف بیګا د خپل دندې د سوګند پروتوکول وروسته نن په کار پیل وکړ هغه پرون په قومي اسمبلی کې د یو سل څلور اویا رایو په اخیستو سره د پاکستان د رښتم وزیر اعظم وټاکل شو شهباز شریف تر انتخابېدو لږ وروسته په خپل لومړي تقریر کې وویل چې د مزدورانو میاشتنۍ تنخواه 25,000 ته او د هغو سرکاري ملازمینو چې تنخواه یې له 1,00,000 روپو زیاته وي 10% زیاتوي خو نوموړی زیاته کړه چې د اقتصادي بحالۍ سخت چیلنج ورته په مخ کې دی چې نوموړی به یې د حلولو کوشش وکړي شهباز شریف د عمران خان په ځای راغلی چې د قومي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد د تحریک په نتیجه کې په جنوبی وزیرستان کې دوه پوځیان او په ډیر اسماعیل خان کې 15 پولیس وژل شوی دي د جنوبی وزیرستان انګور اډې په سره کنډ سیمه کې تیر مخوسن په یوه نښته کې دوه سرتیري وژل شول او دوه زخمیان شول یو چارواکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط مشهد رډیو ته وویل چې به وژل شو کې د پوځ یو میجر هم شامل دی تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې بلخوا پرون د ډیر اسماعیل خان په کولاچی سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر ګاډو د راکټ برید کې 15 پولیس وژلې دي پولیسو مشهد رډیو ته وویل چې په دې حمله کې د یو ډي سپي په ګډون څلور نور زخمیان شوي هم دي تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده په خیبر پختونخوا او سند کې د تحریک انصاف گورنرانو استعفا ورکړي د سند گورنر عمران خان بخنه غوړم د سند گورنر عمران اسماعیل د اپریل په 11 په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د وزیر اعظم شهباز شریف سره په حکومت کې کار نه کول غواړي تر دې ورځ مخکې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان هم په خپل استعفا لیک کې ورته خبرې کړې وې د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 11 د قومي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له دندې لرې شو او پر ځای یې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف انتخاب شو د افغانستان په خوست او هرات ولایتونو کې خلکو په ایران کې د افغان وګړو سره د بدی رویې پر ضد مظاهره کړې ده مظاهره چانو د اپریل په 11 د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ایراني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي د خوست یو مظاهره چی قادر شان ساری د احتجاج په وخت مشال رډیو ته وویل چې په ایران کې د افغانانو سره تعصب بند شي
سورزی په افغانانو په ایران کې ډیر وحشانه ظلمونه کیږي د خوست ولسونو په ټوله کې ډیر کلک غندنه دي دوی کوي د ایران ولست د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دی په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کیږي
له تیرې یوې اونۍ راهیسې داسې ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپرېږي چې په ایران کې مشت افغانان پکې وهل شوي او شکنجه شوي دي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه د ایران سره خبرې کوي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیز کې پر دونباس سیمې د لوی حمله لپاره په داسې حال کې پر مخ روان دي چې د ماریپول ساحلي ښار نیولو ته نږدې شوي دي خو په دې ښار کې حالات خراب دي او د رپورټونو تر مخه پکې په زرګونو ولسي وګړي وژل شوي اوکراینی پوځي افسران وایي چې روس خپل ځواکونه د کیف له شمال او بیلاروس څخه خارکیف دونیتسک او لوهان سیمو ته لیږلي دي په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې نښتې روانې دي روس د دونباس جګړې لپاره یو نوی قومندان هم مقرر کړی دی روس د فروری په 13 په اوکراین یرغل پیل کړی و د امریکای ولسمشر جو بایدن د هند له وزیر اعظم نارندرا مودی څخه غوښتنه کړې چې له روس څخه د تیلو اخیستل نور نه زیاتوي نوموړي د اپریل په 11 په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې دا کار د هند په ګټه نه دی او د اوکراین په جګړه کې د امریکا ردعمل ته هم زیان رسوي د وایټ هاوس وایندې جین ساکی هم وویل چې ولسمشر وزیر اعظم مودی ته په دې ویډیوي ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه چې امریکا تیار ده چې له هند سره مرسته وکړي چې خپل انرژي له بیلابیلو منابعو ترلاسه کړي. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په وخت وزیر اعظم مودی د اوکراین حالات د زیاتې اندېښنې وړ بلل او زیاته کړه چې په دې اړه د امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر گو اختر تا د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو اړخته. د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمې چوک یادگار کې په یولسم اپریل یعنی پرون د پولیسو په ګاډي ناپیژندل شو وسلوالو د راکټ برید کړی دی چې په نتیجه کې یې 15 تنه وژل شوي او 4 نور جوبل شوي دي. په کلاچی کې بیا پولیس ګاډي د دغه برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې. په دې حقله نور تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمې سراکنډا کښې 13 ورځ مکسیتان مال 11:30 بجې د پاکستانی پوځ سرتیریو او د ناپیژندلې وسلوالو ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کښې یو میجر سره دوه پوځیان وژل شوي دي او دوه نور پرهارژلې شوي دي. د دغې پیښې په باره کښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومند مشال ریډیو ته وویل
سٹارٹ تھے کیونکہ ہیلیزم پہ استعمالی یو میجر سب دے یو اور سرسپائی دا شہیدان دیو فی الحال دا اپ ڈیٹس تھی مقصد.
دی پولیس پخلی پا مطابق دی پاکستانی پوز و جلشوائی میجر دی شجاعت او سپوہی دی عمران پا نمونا او پر ہر جلشوی دی حوالدار منیر او سپائی عامر پا نمونا پی جندل شوی دی. پا بلوری دی دریم پا 13 ورز مقصدان مال لسنی میں بجے دی ڈر اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمے چوک یادگار کشے ہم نا پی جندلی وسلاولے پا پولیس گاڑی پا راکٹ لانچر او دے واڑے وسلے ڈازونا کڑی دی چھے پناتی جاکشی دے پولیس پینجس پوہون وجل شوی او سالور نور پر ہر جلی شوی دی. پولیس پا گاڑی دے دگی برید حال دے ڈیرہ اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی.
دا واقعہ چکم دے دل ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل غاچی چشمے دے ڈی ایس پی فضل سبحان سے پا گاڑی باندے دا دہشتگرد دورا طرف راکٹ لانچر فائر شوی ہم دے فورن بعد چکم نو گاڑی اور واسلا او چکم دے پولیس وال چکم پنجاب والا نو اگ پیچھے شہیدان سول پنجاب کا سان چکم شہیدان سر میں اگ کی کامران الہی میر علی منور جمشید عبد الرحمن شامل دی او زخمیاں کے چکم دے ڈی ایس پی فضل سبحان جمشید عمران او یا بن اکبر شامل
دی. ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی سیمے چوک یادگار کشے دے پولیس پگاڑی دے برید ذمہ واری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسان مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. کارپوهان وای د پاکستان نوی حکومت به د 14 میاشتو په دوره کې د نورو ترڅنګ دا چیلنجونه ولري لکه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې مقرر کړل شوی 3% برخه ورکول، چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه بیا فعالول، انتخاباتي اصلاحات کول، قومي احتساب بیورو کې اصلاحات او یا بدلونه کول او په ګرانۍ قابو موندل ډیر مهم دي. خو د کارپوهانو په وینا د ټولونه مهم د حکومت لپاره دا اقدام دی چې خپل اتحاد قائم وساتي ځکه چې په تیرو وختونو کې داسې اتحادونه ډیر زر ختم شوي دي. په دې هکله تفصیل د شانواز ترگزی په رپورټ کې اورو.
د اپریل په 11 د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میاں شهباز شریف د اتحادی ګوندونو او ځینې آزاد غړو په مرسته د پاکستان درویشتم وزیر اعظم وټاکل شو. راتلونکي انتخابات که د خپل وخت ته وړاندې اعلان نشو نو روانه پارلماني موده په 14 میاشتې پس ختم شي او نوي انتخابات پکیږي. خدا چې په دغه موده کې نوي انتخاب شوی وزیر اعظم میاں شهباز شریف ته کوم رقم مسلې داسې دي چې هغه تر ټولو اول هواری کړی. خبریال او تدیاکار شمس مومن مشاد ریډیو ته دغه پوښتنه د اپریل په 12مه تاسې جواب کړه
چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره، ٹریڈ خساره او بجٹ خساره د درې غټ چیلنجز دي. لکه د دې سره سره سی پیک واپس په هغه انداز او هغه رفتار سره شروع کول، درېمه خبره دا ده چې کومه ګرانی کم حد ته رسیدلې ده په عالمی صورتحال چې په دې وخت کې د پټرول مصنوعاتو قیمتونه په کم انداز کې زیاتیږي. تیر حکومت چې دی دغه د څلورو میاشتو لپاره فریز کړي وو، نه یې تیز زیاتول، د دغه زور هم زغمل آسان کار نه دی. او غټه خبره چې کوم ده نو هغه الیکشن اصلاحات دي، د نیب قوانین چې دی نو هغه په داسې انداز کې ډیل کول چې الزام هم په دوی باندې رانشي او هغې کې بیلنس هم پیدا کړی شي.
د موجوده قومي اسمبلی تر ټولو اولنی سیشن او یا غونډه د اګست په 14 2013 کې شوې وه. نو د آئینی پاکستان د 250 مادې تر مخه تر ټولو اولنی غونډې نه 15 کلونو پورې به اسمبلی موجوده وي او 15 کاله پس به ختمه شي چې وروسته به نوې انتخابات کیږي. د اپریل په 12مه سهار د تیر حکومت د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خپل ټویټر د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلي چې ګنې دا د ډیرو ګوندونو شریک حکومت دی او د 2 هفتو لپاره دی. پر نوې جوړ شوی حکومت کې تر ټولو زیاته برخه د مسلم لیگ نواز ډلې د غړو ده، ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند او بیا د نورو ګوندونو لکه جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن، عوامي نېشنل پارټي، متحد قومي موومنت، بلوچستان عوامي پارټي او ځینې نور هم شامل دي. په کال 2008 کې د مسلم لیگ نواز او د پاکستان پیپلز ګوند کډ حکومت جوړ شوی، خو د 2 میاشتو پس هغه حکومتي اتحاد ختم شو او مسلم لیگ نواز له پوزیشن ته تللی و. نو بیا دا چې د موجوده حکومت به خپل اتحاد قائم وساتي، د پاکستان سټڈی سرکل پیښور پوهنتون ډایرکټر ډاکټر پروفیسر فخر الاسلام مشال ریډیو ته دا پوښتنه داسې جواب کړي.
موږ که د پاکستان تیر شوی تاریخ ته وګورو نو داسې ډېر ځل شوی دي چې اتحادی پارټیانو حکومتونه جوړ کړي دي او بیا په منځ کې اختلافات منځته راغلي دي. نو موږ په دې وخت کې څه داسې پیشګوئی خو نشو کولی، خو خواهش لرلی شو چې په آرام سره دا موده پوره شي. تو ګره د ګرانې چې کومه آوار راغلی ده د دې څه علاج او څه بندوبست وشي.
دا چې نوی جوړ شوی وزیر اعظم میا شهباز شریف او اوس د دل خوا اعلانېدونکې کابینه به دغه مسلې په هوارولو کې څومره کامیاب شي دا به په راتلونکي وخت کې معلومیږي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې د نوی منتخب شوی وزیر اعظم شهباز شریف د ژوند او سیاست په اړه تفصیل واورید. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 1مه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت د اسمبلی ماتولو اعلان وکړ. له دې وروسته سپریم کورټ دا فیصله بیرته واخیسته او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته یې د بې باورۍ تحریک ته د مخامخ کېدو وویل. د قانوني چارو ځینې پوهان د سپریم کورټ دا فیصله تاریخي او د آئین او جمهوریت د تقاضو برابر ګڼي، خو بلخوا ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا یوه جانبداره فیصله وه. په دې حقله تفصیل د شبیر احمد جان رپورٹ کې اورو.
د سپریم کورٹ او های کورٹ وکیل محمد فیاض په دې حقله مشال لیډو ته وایي چې د آئین پاکستان تر مخه کله د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ یا عدم اعتماد تحریک راشي نو بیا نه وزیر اعظم اسمبلی ماتول شي او نه سپیکر یا ډیپټی سپیکر د قومي اسمبلی دغه تحریک مسترد کول شي، بلکې دوی به د وټونو عمل خامخا کوي کوم چې دوی ونه کړل. نو سپریم کورٹ بالکل د آئین مطابق پریکړه کړې ده.
سپریم کورٹ چې کوم دی کنه د آئین تشریح کړې ده. آئین چې دا سي پکار دي، دا سي نه دي پکار. د دې آرٹیکل دا مطلب دے او جکل دا آرٹیکل پریس انٹو سروس شی نو بیا با آٹومیٹیکلی دا یو آرٹیکل چکم دے آغا با دا آغی فنکشن بختم شی. لکا ووٹ آف نو کنفیڈنس چکل رالو کنا آرٹیکل 5 سکنی شی پریس کولی آغی خسر دا سمپل انٹرپریٹیشن کڑے نور آغی سی کڑے اس کس مفیوے دنے نکڑے دا این مطابق کی کار کڑے دے و دی ملکی بد قسمتی کٹا دا کہ سپریم کورٹ دا یو فریق پہ خلاف فیصلو کی نائیوی فیوریٹیزم ہوکو او کہ دا فیور کی راشن بیا جلسی کی جلوسونے کی دا خوشحالے او مٹینے دا زمون د کور د کوم یو ټریډیشن جوړ شوی دی. اور بینیفیټ
دا پاکستان سپریم کورٹ بار د وکیلانو مشر لطیف افریدی وای چې په دا ډول فیصلو ځکه پاکستان کې نیوکه کیږي چې دلته جمهوریت او ادارې کمزورې دي او د ډیرو سیاسي مشرانو جمهوریت تربیت هم نه ده شوی.
دا بهشي غلط تور لګوي. سپریم کورٹ ډیر زبردست د آئین او د قانون مطابق او د جمهوریت د تقاضو مطابق کړل دا. د دوی وکیلانو دا نور وکیلانو ټول واوریدل او بیا هغوی متفقه فیصله کړې ده. په پاکستان کې چونکی جمهوریت مضبوط نه دی، جمهوریت ادارې کمزوري دي، حتی چې د جمهوریت چې کم دا لیډران دي په دې کې مقصد لکه عمران خان دوی د دې تربیت داسې نه وي چې الیکشن لیټ کوا مکوا ڈپٹی اسپیکر باندې یو حکم کوا پر اسپیکر بل حکم کوا، دا الزام بالکل ناجائز دی، غلط دی.
خو بل خو ته د پیښور های کورټ یو بل وکیل چې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د سازمان غړی هم دی وایي چې دا پریکړه دوی د سپریم کورټ لخوا په پارلیمان کې لاسوهنه یا مداخلت ګڼي. د دوی په وینا آئین خپل وایي چې پارلیمان او د دې فیصلې بالادستی نه چې کوم بل اداره.
آئینی لحاظ سره زه دا ځکه ټیک نه ګڼم چې یو طرف ته خو آئین دا وایي چې پارلیمنت بالادست دی او بل طرف ته سپریم کورټ چې کوم په هغې کې انټرفیرنس کړی دی، نو زما په نظر کې دا مداخلت شوی دی، ځکه په دې باندې آرټیکل 69 ډېر زیات کلیئر دی او د دې پټیشن نه یو ورځ مخکې سپریم کورټ هم سیمیلر پټیشن واپس کړی. نو په داسې حالاتو کې چې کوم طریقې سره سپریم کورټ دا ججمنٹ چینجز کړی دی، په هغه کې یو خدای ویلی دی چې د پارلیمنت دا اجلاس چې دی دا به برقراری بے پکی دا ټایمنگ فکس کړی دی چې په دې ټایم رکھے گی. زما په نظر کې دا د پارلیمنت په اختیاراتو کې مداخلت دی، ځکه پارلیمنت اوس بالادست پاتې نه شو. دا لیگل نه ګڼم.
دا یادونه راځي په 3 اپریل دا هغه وخت مخالف ګوندونو لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد راوړل شوی د بے باورۍ تحریک باندې ووټونه کېدل وو. ولی هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف ډپټی سپیکر قاسم سوری د مخالفه ګوندونو دغه تحریک په دې مسترد کړو چې ګنې بهرنی قوتونه د دوی د حکومت لری کولو سازش کوي. خو بیا سپریم کورټ د ډپټی سپیکر دغه پریکړه د آئین پر ضد وبلله او د قومي اسمبلی سپیکر ته د بے باورۍ په تحریک د ووټونو امر وکړو. د کمپنی دجه کې چې په 9 اپریل د شپې ناوخته د پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت ختم شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان صوبایي انتخاباتي کمیشن ویلي چې د مئی په 9 نیټه به د صوبې په 22 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیږي، خو د دې صوبې حکومت له کمیشن غوښتنه کړې چې دغه انتخابات دې وځنډول شي. بلخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي زیاتره پخواني غړي وای دا انتخابات دې په ټاکل شوي نیټه وشي، ځکه چې لا لوړاندې د 4 کالو له ځنډ سره مخ شوي دي. په دې حق له نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا د اپریل په 12 نیټه اعلان شوی دی چې د کوټي او لسبیلا په چپه د صوبې په 132 ضلعو کې به د ښاروالۍ انتخابات د مئی د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. د دې مقصد لپاره کاندیدان کولی شي چې د اپریل د 15 نیټ څخه بیا د اپریل تر 13 نیټ پورې خپل کاغذان جمع کړي. خو د بلوچستان اسمبلی زیاترو غړو د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات د جولای د میاشتې تر 15 نیټ پورې وځنډول شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلی د صوبایي اسمبلی پارلماني لیډر نصیر احمد شوانی وویل
باید د بلدیاتي انتخابات نوی الکی بندي جوړ شي بیا انتخابات، لیکن اوس چې دغه وخت رمضان هم روان دی او دغه ملک کې یو بوران هم روان دی، اوس دغه وخت چې ست سوټ نه کوي دوه درې میاشت بعد چې ست یو شیډول چې راځي بیا هغه باندې ګرد بلوچستان متفق دی.
دلته په کوټه کې د ښاروالۍ زیاتره پخوانی کونسلر هم بیا وایي چې په کال 2013 کې د ښاروالۍ نظام ختم شوی دی، دغه وروسته د کوټ په ګډون د صوبې په نورو ښارو کې د پرمختیا و کارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دې ترڅ کې د کاسي سړک پخوانی ناظم اسلم رین زیاتوی
په سلور کلو کې چې بلدیاتی سیستم ختم شوی دی صوبایي حکومت په ایکسپینډیچر کې چې دی کنټیجنسی کې او په ډیولپمنٹ فنڈ کې یو روپی پورا بلوچستان ته نه دی ورکړی در ترقیاتی بند بالکل رکاو دی هغه په 2016 کې چې دی آخري واری گرانٹ نیٹ کې پیسې ورکړي وو کوټه ته تقریبا 50 کروڑ روپی ورکړي وو او نور ڈسٹرکٹ کو چې دی 10 کروڑ روپی هغه بعد یو روپی نه دی ملاو شوی
په کوټ کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه د نوي کلی سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلیماني مشر ملک سکندر ایڈوکیٹ وای چې د کوټې حلقې شاو مخ ته کړی دی
کوټه چې مخ کې 850 بیا 3 سیټان کې ځکه یو شپې ته اوسې څلور اتیا کړی دی اوس په څلور اتیا کې بیا دغه دا راغلی دی چې خلکو ته سکون سہولیت نه دی لاسونه پکې ول سوی دی د سریاب سړی په شیخ ماندا کې دی د شیخ ماندا خلک په پښتون آباد کې دی دا په کار داده چې لیوی خو راوخه پر کوم ځای ختم سو لغه زایبل بوک شروع کې لغه زایبل بوک شروع کې نو دا سټی دی دا پکې دی هم دلته بل یو قرار دادم پاس کې چې دا الیکشن د شپږ مې شاپ الیکشن کمیشن نو نور وخت داران دی خو کم اس کم دا تر کو چې دا ډی لیمیټیشن صحیح سوی نه
په دې اړه مچکل په کوټ کې د بلدیاتو د صوبایي سکتر عمران گچکی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې یو خروزه ده او بل دا چې د ګرمو علاقو څخه خلق وسړو علاقو ته کډه کیږي
مکران میں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ وہاں پہ سیزلنگ ہاٹ ہے اس ٹائم ایون ہب
د بلدیاتو د ادارے صوبائی سکتر عمران گچکی وای چې د مکران ڈویژن په زیاترو برخو کې و سخت گرمی ده او د ځنډ بل هیلته دا هم دی چې دا ځل بلدیاتی انتخابات پر سیاسی بنیادو باندې کیږي او زیاتره د اسمبلی غړي د بجټ په تیاری کې بوخت دي دغه ډول د ملک چې کوم سیاسي حالت دی داغه پر بنسټ لومړی صوبایي کابینه او بیا وروسته د بلوچستان اسمبلی لخوا د یو قرارداد په صورت کې د شاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې ده لیکن د انتخابي کمیشن له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي او نه هم حکومت څه جواب ویل شوی دی خو د پښین سره تړاو لرونکی د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی سید عزیز الله غازی اتوی چې د شاروالۍ د انتخاباتو څخه به د ولس ډیر ستونزې پر لاندې کچه باندې هوارې شي
عام ولس یا عام خلک دا ظاهره خبره ده پر آی لیول باندې د اپروچ ډیر کم وي لیکن کله چې یو کونسلر وي کله چې یو چیرمین وي کله چې یو د میر وي نو نسبتا نو د خلکو ته د دې اپروچ د دې رسۍ ډیر اسانه وي
لیکن دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د اسمبلی زیاتره غړي همیش په دې هڅه کوي چې د شاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شي په کوټه کې خبریال سید علی شاه وای چې د دې مقصد لپاره دوی بیلابیلی پلمی لټوی
گلی جوړول سڑک جوړول ټیوبویل ورکول او دا کم چې ترقیاتی کارونه دي دا د کونسلرز کار دي لوکل باډیز کار دي لیکن دلته کوم معاملہ الٹا ده په دې کې منسٹرز ور بدلې دي ایم پی ایز ور بدلې دي سینیٹرز ور بدلې دي ایم این ایز ور بدلې دي دا وو کار قانون سازی ده اهم چې کوم سرکاري امور دي قومي امور دي صوبایي امور دي باید چې هغه پر هغه باندې خبره کولای هغه قانون سازی خپل کار پرېښې دي د کونسلر کار شروع کړی دي نو زما فکر سره دا
دا خبره دا د ونی ورده چې د کال 2013 وروسته په بلوچستان کې د شاروالۍ انتخابات نه دي سوي چې لامل په ولسی ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی بل په لوته د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د مارچ په 1.5 نیټه د بلدیاتي انتخابات دویم پړاو هم وسرته رسیدلی دی
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نور کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 او د ماښام تر شپږو په ریډیو باندې اوریدلی شئ. د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com یې هم اوریدلی شئ او که د مشال ریډیو پانه تا ورتک کې کوم مشکل لري او سمارټ فون در سره نو بیا دغه اپ یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د مشال ریډیو پاغه باندې د مشال نه بیا د خبرونه اوریدل شي بلکې د تیر وختونو خبرونه هم الته کې پرتی دي د راس په لیکلې بڼه او ویډیوي بڼه نور ډیر خبری تفریحي او معلوماتي مواد لیدل لوستل او کتل شي ورزو د دې غړې یو بل ریپورت د پاکستان د نورو سیمو په سیر د خیبر ضلع په جمرود بازار کې ولسی خلک شکایت کوي چې د روجې په روانه میاش کې د خوراکي توکو بای ډېر لوړې شوې دي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د بایو زیاتېدو مخنیوي وکړي دا چې په بازار کې عام خلک او ځایي دکانداران د ګرانې پاړه نور سوای د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری دی ریپورت کې تفصیل راکوي
دا خپل یو سپیشل دوسوا ټماټر دوسوا
دا د جمرود بازار دی دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت یې کنټرول کړي د بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي
والله جی باز اخوی خامه خامه خستله و دام داسی که ما تو 500 نه کمالون او جوز کی اټو کای می رمضان شریف کې خو موږ دا تمه ویچار څار زول شي لار څه کې ما ته شي بڑو شي چې ته شي تمه درګ یو په دوا په درې باندې وی
مس مجبوری دا بیا دا سبزه باندې کو جوړه کو بدلونه باندې کو خو بیا منه کیږي بهر حال څه کې بیا ملای کیږي جال خو ما خو پرجا کې چې لکه خو راک نه کوي بیا داسې لکړای
سرکاري نرخ نامه چې راضی په دې باندې عمل شي کنه
یار نه په باندې کیږي چې خو د جمره د لوکا کې سره شوی نه د سبزه ولا چې دار ټول چوک ټول دا خلته پیسې اخلي غبن چوي چې کوم برامات په باندې نه کېږي نار زونی کېږي او عوام ته او عوام پر یو شایم نه کېږي
په دې بازار کې ځنی دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي نو راځي چې د دوی خبرې هم واورو
نامره تا وخلا
واجد اټو سارو دا غټو پښتنه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خډه رګرانه کنه
دا درخنامه لګیدلې دا الموږ دا ګرانه بروزی
زمانوم زاهد الله ارمانی ده سبا دل د پوخ سیر ده
نو نن ورځی څه نرخونه دي
نن ورځی نرخ دا دی ټماټر په 200 دی بادرنګ په 50 دی دا پیاز نه دی دا بس 100 روپے خرڅې
ته ولې ګران خرڅې
بس ما ته سګوې ته ګران خرڅې جرمانه منم کنه په ما سګ ثبوت کی او زه نه نامه مطابق خرڅوم نه نامه راوړا وې ګورا او بیا بس پختنه وکړه چې دا منډي کې ګران دی
خالد دغه وړه غوخه چې کوم دا ګډان والا دی نن سبا کیلو په 100 دی په روژه کې
کیلو 1200 روپے
مونږ چې د وړې غوخې نرخ نامه وکړه نو په هغه کې 1200 روپے لیکلي تاسو بیا ولې په 1200 روپے کیلو خرڅوي
مونږ خو په 200 سم مونږ خپل راضي په 1200 خرڅو سره 500 روپے کې زمونږ دی بس په 200 سم مونږ د کوچو اخلو او کوچر د مونږ لاله مونږ وزن کو دلته او بدل دی راځو نو خرڅو په 200 سم مونږ لغره کې 1200 مونږ خرڅو
بادرنګ سیر په 50 روپے ون سیر په 100 روپے دا سره ټماټر په 100 روپے دا سره ټماټر په 100 روپے
اتی کولا لیگنډیرو کارکرما جام کې خو کیلو اولینا پوخ سیر دی واده ورې د پوخ سیر خرڅو په 100 روپے په خور کې په 100 روپے کیلو خرڅه کی موږ ته په پوخ سیر په 100 روپے ورکو غنې ډیر ګران دی پروسه کال دا ټیم په شپک سو په 100 روپے باندې ته ملاوي د سکالې په 1500 په 1400 روپے باندې ملاوږي
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامه ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکړه نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره څه باندې 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ میلاویږي او همدارنګ خواوشا 1020 سستا بازارونه یا ارزان بیا بازارونه هم لګولي چې شرطه به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزانه بیا ترلاسه کېدای شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو سره تاسو
ټول آشنا
امان خبر قوم فلم ستار
زد پختو فلم ستار شاهد خبر قوم
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
او اوس هم درته د ژمنې سره سم د مشال ریډي وی مجله وړاندې کوو چې پکې به دا ونی د افغان اداکار فضل رحمان شمس سره مرکه د سندرغاړي ظاهر ماشو خیل خبرې او نور مطالب واوري د خبرونې کوربه نجیب امیر دی
د مشال ریډي وی مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي دا ونې په خبرونه کې د ننګرهار د یو ممثل فضل الرحمن شمس او د خیبر پښتونخوا د یو لسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره مرکه د پیر محمد کاروان یو تازه شعر او د لیکوال باسین کاتب یو تنزیه لنډه کیسه درته لرو د اوریدو لپاره د مشال رډیو سره اوسه په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د موسیقي د هنر ترڅنګ ځینې نور هنري فعالیتونه هم ټکنی شول لکه د فلم او د سټیج ډرامو د هنر لوبغاړي هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول په ننګرهار کې هم د ننګرهار تیاتر په نوم یو ټولنه د تیرو شلو کلونو راهیسې فعاله وه چې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لپاره به په بیلابیلو موضوعاتو سټیج ډرامې وړاندې کولې فضل الرحمن شمس چې نه یوازې د سټیج ډرامې لوبغاړی وو بلکې ډرامې به یې هم لیکلې او په همدې هنري فعالیتونو یې د ژوند بیړۍ تر ساحله رسوله په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نوی نظام یې په کارونو او ژوند څومره منفي اغیز کړی دی
مسله خدا سیده چې یوازې ځان بنه یادو په مجموع کې په یو هیواد کې چې نظامونه بدلیږي را بدلیږي په هر څانګه باندې په هر برخه باندې هغه خپل تاثیرات لري نو زمونږ دغه برخه چې کوم و نو دا خو د سټیج ډرامه و فلم و او رادیوي پروګرامونه و دغه نظام کې زیات همدغه برخه متاثره شوله ډیر زیات تاثیر راغلی دی زمونږ په لوبغاړو په ژوند باندې د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې زمونږ خو همدغه یو د عاید ذریعه وه
ښه شمس صاحب که دا راته ووایي چې دغه تیرو شلو کلونو کې چې تاسې دلته په ننګرهار کې اوسېدلې زما د معلوماتو تر مخه کوم دولتي ماموریت هم ستاسې نه و یعنې معاش ستاسې نه و دغه سټیج ډرامې به چې تاسې جوړولې ستاسې د ژوند بیړۍ پې چلېدله
خو پخوا خو داسې و چې مختلف اداراتو کمپنیانې وي لکه اعلانات به وو تلویزیوني اعلانات به وو رادیوي اعلانات به وو سټیج به وو موساتو به بعضې پروژې ورکولې او هغه پروژې به موږ لوبولې حالان دا چې هغه داسې یو پروژې وي چې هغه زموږ د ټولنې ته ډېرې اړینې وي ډېرې مهمې وي ځکه د ټول پوهاوي پروژې به وي چې هغه کې د تعلیم دپاره کار و پکې د بشر حقوقو نو دغه پروژې به موږ لوبولې او دغه پروژو په لوبولو سره هغې کې به موږ کار کولو یو څه عاید به لاسته راتللو نو اوس فلحال خو هغه پروژې چون نړیوالو ځان یو طرف ته کړی دی نو بس ګورو کو خدای پاک مهربانه دی نو حالات ښه شي بیا به هغه پروژو ته په تمه یو دولت هم چې چون اوس امارت راغلی دی نو د امارت په وجود کې تر ټولو لویه خبره خدا ده چې موږ تر ټولو نه زیات غوښتنه د امن کول نو الله دې امن راولي بیا به خپل کارونه ته دوام ورکړو خو فلحال متاثر یو
ښه تاسو سره په دغه ننګرهار تیاتر ټولنه کې تقریبا څو غړي او لوبغاړي وای او اوس هغه په ننګرهار کې دی او کنه ځینې شته او ځینې وتی
دلته موږ سره خو په تھیاتر کې ډیر لوبغاړي وو تقریبا د شلو نه زیات وو او د عمر په لحاظ باندې په هره کچه یعنی د هر عمر کسان موږ سره وو چې د ماشوم نه نیولې ده تر سپین ږیري پوری کسان موږ سره وو
نو زنانه هم تاسو سره وي په دغه
نه زنانه نه وي خو کله کله به چې ضرورت پیښ شلو د نورو ځایونو یا د کوزي پښتونخوا نه یا د کابل نه کوم پروژه کې به ضرورت وو نو موږ هغې نه ګټه پورته کوله خو په ننګرهار کې موږ زیاتره ښځینه ته به چې کله ضرورت پیښ شلو موږ د خپلو ملګرو نه به داسې یو کار به مو اخیستلو چې هغه ته به موږ زنانه ګټ اپ به هم ورته کولو او هغه زنانه کرکټر به لوبولو چې ښځه او نر خو په ټولنه کې موجود خلک وي بې ښځې خو بې مېرمنو خو ټولنه نیمګړې وي نو هغه اړخ به موږ په همدې خپلو ملګرو باندې پوره کولو چین دلته خو یو سنتي ټولنه ده دلته زیاتره چا زړه نه ښه کولو چې ښځینه طبقه ورته دومره اجازت نه وي چې په تیاتر کې یا په سینما کې ولوبېږي خو بیا هم موږ هغه نیمګړتیا ډېره نه محسوسوله ځکه موږ خپله هغه نیمګړتیا په یو نه یو طریقې سره پوره کوله
ښه اوس د طالبان حکومت په ټلویزیونونو باندې بهرني سیریالونه ډرامې او سندرې او د هر څه بند کړي که چېرته اوسنی حکومت د تاسې نه وغواړي چې خپل پروډکشن وکړي یعنی ډرامې جوړې کړي واړه واړه فلمونه جوړ کړي او د افغاني او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې تاسې دې ته تیار یې
نو دا خو د ټولنې ضرورت دی که چېرته امارت وغواړي او موږ ته بغیر د هغې د غوښتو نه لکه تقریبا داسې د اجازت خبره ده او اوس خو موږ وکتل چې افغان فلم هم برحال دی نو که ضرورت پیښ شلو موږ نه غوښتنه وشوله موږ د ټولنې مطابق لکه څنګه چې پخام د ټولنې د ضرورتونو مطابق پخام چې کوم شانته ډرامې جوړې کړې دي بیا هم هغه شانته جوړولی شو هغه ما خو مخکې هم ویلی چې زموږ یو سنتي ټولنه ده د دې هغه کلتور او فرهنګ او عنعنات په نظر کې نیولو سره او چین امارت دی اوس خو مخکې موږ چا خبره مسلمانانو اسلامی ټولنه ده او بیا هم هماغه شانته د اسلام په چوکاټ کې موږ کار ته حاضر شوې
د ننګرهار د کاریا ممثل فضل الرحمن شمسو چې د مشال لډو خبریال باز محمد عبد ورسره مرکه کړې و درنو اوریدونکو روس صدرته د ولسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره هم مرکه لرو خو اوس یو تنزیه لنډه کیسه ده ټولنه کو د دې کیسې لیکوال باسین کاتب دی نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې طنزونه او خاطرې خپروي دا کیسه هم موږ د ښاغلي باسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او لاغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافر را یادېږي کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو یو چای هم نشوي دمولې بلکې اگے په خولې خو په شرمونو به شرمولې زه چې اوم نو دومروم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد د کړیو دا نو د خدای پزل او کرم چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل مخام چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچه به مې پکې تا وکړه کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیوال را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتره ژوندۍ کوله زموږ هم سایګان چې دوی کشمیرانو چې یو خزه او میړه او درې بچانو یو یې انجلۍ وو او دوی لکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو میړه یې ټکسیوانو بچان به مکتب او کالج ته تلل او د خزه کار داو چې دوی ته به هوسانه پخولې یو ورځ دا او یک شنبه ده سخت بارانی ورځ ده یو انډیوال مې چې د کاکا زوی په بل خار کې اوسېدل تتللو او کوم چې په کور کې و د وې چې زمې ماما کرزم خو پام کړه چې دیک تلو بیا وانه چوي ځکه چې د ماما خزه مې راتویلې چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د مخام ډوډۍ زه تیاروم دینو لکورو تاوز په کوټه کې تلویزیون ته پریوتم اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو زعفران پلو به وي که سبزی چلو، خو لګیا یم په خیالونو کې په غوښو پلوونو شخوندونه وهم. لنډه ی دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښي ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلي دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړ. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو، په دې دریم دشکی کې بسوي. چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډۍ دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې اوسو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بالته خزان مور کړو. خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ موړ شوم په گیډه کې مزای پاتې نه شو. نو په زړه کې مې وای چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا گیډه د لګ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شوم د پخلنځي نه مې پاک پتنوس غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په خمه حرارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې خکولې بوټې کې خوده. ملګری ته مې وای چې ور را بیرته کا چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ یې راته وویل، مولا نصرالدین نه یې د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه را ورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګیډه لوبیا نه در رسوي او ته یې د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی سې کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کور ته یووړ. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیری ښځه په خپله راووته. د ادب په ډېرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچو. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچیا. ما وی او ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډېر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا پلو او کوفته مې تاسو ته راوړې. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. پیره حضرت میره چې سبا شو کاري ورځ پیل شوه، نو زه او ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی او ستومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخت تر رسیدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وږی یم او لوبیا شپکې. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډېر ستړی او ناسازه وم، ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې اوزي. وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، ماوې پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم. چې ور مې بېرته کړ، د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغږ کړل چې څوک دی؟ ما وی د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر څو چې موږ هلته اوسېدو، د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو اورېده چې لیکوال عباسین کاتب دی. اوس درته د خوږژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا دغه تازه شعر دی چې په روانې روژې میاشتې کې لیکلی او زموږ همکار بشیر ګواښې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي.
روژه یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو. چې طالب دی پتل د وریخمو د نرګسو شپګ و پانی ځان وو. د لونو په موسم کې وو لمر سوې، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ور پشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ور پشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشي بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. لمیگی نبی هم پخی بچولی، لمیگی نبی هم پخی بچولی، پلا سونو کی زور د پالوان و. مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ وو، مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ وو، په څپو با سمندر د د پشان وو. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان وو. د روژې د روژماتی غوندي خوب، د روژې د روژماتی غوندې خوب، رواجینو په مینه مسلمانو. په لټون باندې کاروانه موند کېږي، په لټون باندې کاروانه موند کېږي، یو پتیګو کې غمې غمې انسانو. یو سړی به بس په دې را باندې ګران وو، په اختر کې هم رنگ د رمضان وو.
خو چې د پیر محمد کاروان شعر تاسو ته وړاندې کاوه. اوس تر ته د ولسی سندرغاړي ظاهر ماشوخیل مرکه وړاندې کوو. ظاهر ماشوخیل د سندرو خپل یو خاص او ځانګړی انداز لري چې په کلو حجرو کې خلک ډیر خوښوي. هغه په ساده موسیقۍ کې چې رباب، باجا، منګی، تبله او د تورته نور اوزار په کې وي سندرې وایي. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی د هغوی څنګ ته ورغلی او یو خوږ بنډار یې ورسره کړی دی.
ظاهر ماشوخیل صاحب، الله خو دې تاسو ته ډېر خوشبخت در نصیب کړي، خدای دې صحت هم درکړي. تاسو ناروغه شوي ولا ډېر خفه وو، دا همداسې ملګري به دې شاید په دوا به کوي او موږ ډبل دوا کوو، ځکه چې موږ فین یو، که نه موږ اورېدونکي یو، موږ مینوال یو. خو بیا هم دغه د هنر لاره شکر دی تاسو د وجې نه ژوندی ده. او دا نن کوم په نشترال کې وګورنو، په دې نشترال کې دا د نن کده پیښور هنرمن ناس ته د ننګرهارم پکې ناس ته او د کونړم پکې ناس ته. دا صرف او صرف تاسو هغه مینه ده، شاید مونږه عام خلک چې کوم دي د کونړ او د ننګرهار خلک راو یو ځای نکو، تاسو را یو ځای کړو. دا موجوده وخت کې زمونږ چې کوم کلیوال هنر او ربا پیان بو تبلیان بو چا به مونږه والو اکثر د کلو خلک بو سوق به د ګاړو مستری او سوق به مطلب دی چې ګلکار خو را مخام کې به وځي شو جره کې به محفل جوړ کړو. هغه محفلونه کم شو او ډېر د څه کمی دوه طرف روان دي. آیا په هغه هنرمندانو کې څه کمی دی او کنه؟ دا شاید په مونږ کې څه کمی دی.
صاحب زه داسې کار شو کنه چې ربابونه خو والا چې اوس هم کلو کې ډېر دي، یار خو هغه مینه پکې نشته. یار
دا ولې ستاسو په خیال
څه وایم؟ کله مخکې مونږ چې په کلو کې راغون شو کنه، همدا کلیوال ربابونه به ډېره مزه په پروژو کې کوله کنه. اوس یو بل سره خلک ډېر د غم ساتي یار چې رباب یاد کی کنه. بس وی زه بغیر مې مپش به بل نه منیا. او په خوانو خلکو کې راځي کارو کنه چې د یو بل به احترام ډیر زیات کولو. یا دا چې موږ سره سره وکړه دا موږ کې به غزل هم نیولو کنه. کنه مونږ دې شپه کله زما خپل استاد سره تیر کې کنه، په داغه مخ کې به چې ما غزل ولا خبره تیر وای او ما به په تینه دغه کېدم. یا
شرمې دم
به تینه. دا چې نور مشران لکه کلمه مسیب شو کنه، دا چې نور د دې مخ کې ولا کوم تر غزل خوان راکه. یا اوس پور یا
تاسو فکر نه کوئ چې مخ کې به هر هنرمند ک یو ځای ته بتلو ګو چې هغه ته به دغه پیسې هم لګې ډېر ملاوي دي. خو دومره زیات هغه کمرشل شوی نو دومره ځان زیات نه خرڅاو.
اوا بالکل
چې ګنیر زده خپل هنر یو چا باندې برنه خو بیا خرڅ کما، یا به کې اوس سندره به ادب سندره وای مچ ګنیر زګه چې ګنده ما ته پیسې راکې اوس به ادب وکما.
بالکل
اوس او هغه هنر کې بیا څه فرق دی؟
اوس څه به راته کاره چې پیسې خو درکې کنه پیسې او هغه ارسنګه شاعري هنرمند دی وای. او په خو را ذکر چې زار سړي خپل یو دغه یار لکه احمد خان خپل لینو هغه بل چالان نه کولو. دا عبد الله جان خپل لینو هغه چاله بل چا غزل نه ویل خپل یو هغه جوړ کړو. لکه دا ذکر چې تا چې کوم غزل غوښتو کنه تا په غمینه بوتو چې هغه سویډو نه هغه بوتو دا بل چا غزل به نه ویل. اوس خدا سکاله چې غانه دغه شي کنه او ما غانه لا ناس نی باجه ته چې د چلو کړی. یا په خو دا لن نو یا در سړي خپل لغاو تر نه پورې زم نه چا غزل نه ویم. یا
خپل نو تخلیق پکې
خپل شاعری خپل دغه یو زم ما چې کوم استادان لاغي زم ما یو د حسین استاد یو بغیر مشانه ما یو کنه. دا درې نیم سو وتر زما له راکړی دی درې نیم سو وتر زه
وړه دنیا درکړی.
ها دې کې رمزه بابا دې کې ساحر دې کې خیبر دې درې نیم سو کې دې کې رحمان بابا دې کې خوشحال بابا دې کې خاطر ناظر اتحاد اقرار
هر چاته خپل خپل انتخاب کړي.
لکه دا انتخاب چې ما کومه به حساب وکړم ماته درې نیم سو وتر راکړی
دا یوازې بغیر استاد.
ها بغیر استاد او داسې مال چې خپل استاد د خپل نیکه ترونه راکړی وکړه د پلار هغه پلار عبد الله جان نامو پر ریډیو باندې کړی غزل دی ورته چې سړګي می غم جل بلګلو او نیکي ګلستان بابا شاعر او مار استاد. زه دې نړۍ رجات متاثر یم یا ته کچې هغه خپل یو
بنیا ته وزيات نه زی زما په خیال باندې خو اکثر ډیر هغه شانته مخکې بچي وو وسغه شانته په خپل نو وزي او څه وجه څه ده
نه نه مې په لغه خوځو خو دا مخ خپل اوریدون کې دی یار
بس مغه ته
ځه او کنه اوس خو دا هر سړی خپل اوریدون کې دی کنه. موږ دا ذکر دې موږ کوم اوریدون کې دی؟ ابا حمزابه باوري، ابا ګلستان بابا باوري، ابا خاطر باوري، کنه رحمان بابا باوري، عبدالحمید باوري. عبدالحمید پېژنې؟
دیر دلمید مومن
موشیګاب شاعر نازخیاله
ډیر نظر خیال
وی دا خو زه د زل په خیال په زړه ملال کم عبدالحمید بابا وی بیگین زهر د مار کله په مار خورځي هیڅ او دومره بخ کله حمید لري ناسه ها چې د عشق په تور تړلې یو سر تورځي
سر تورځي
هیڅ
له ظاهر ماشوخیل سره مو د مشال رادیو د خبریال شهنواز ترکزی خبرې اوریدې. اوس درته د ظاهر ماشوخیل په آواز یو سندره وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پای ته ورسیږي. نو خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو له دې سندرې خوند واخلئ.
اختر کی سڑے یو پل سنور کبھی
نماز پر لمال کی ٹکنور کبھی
تم دسر سر گزار نور کبھی
نماز پر لمال کی ٹکنور کبھی نماز پر لمال کی ٹکنور کبھی
وطن بجانان خلق کرونا ور کبھی
نماز پر لمال کی ٹکرونا ور کبھی
دس سر گزارونا ور کبھی
نماز پر لمال کی ٹکرونا ور کبھی نماز پر لمال کی ٹکرونا ور کبھی
رنگین کیڑا
بائی قدرت کلا منما
جن کی رحمت بائی قدرت کلا منما
جن کی رحمت بائی
کلا منما
دابا جی خل شنڈو لرنگ نا ور کبھی
ولا کمال کی تکر نا ور کبھی
ہماز والا دمال کے سکور ناور کبھی ہماز والا دمال کے سکور ناور کبھی
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.